د شپې 9 بجې شوې. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خره غلست. د خبرونه په خبرونو پیلو، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. ولکر تورک نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته د وینا پر مهال وویل، په افغانستان کې له بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې پر سیستماتیکو سرغړونو خوښی نه دی. ښاغلی تورک د شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم د بندیز، کار او تګ راتګ په ګډون د ژوند له ټولو برخو د ښځو څنډې ته کولو ته د اشارې په ترڅ کې وویل، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو دفاع باید د ټولو هغو اړخونو د اهدافو په سر کې وي چې په افغانستان کې او یا د افغانستان لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر د فردي ازادیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو، د فعالانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو او د خلکو په مخ کې د اعدامونو یادونه هم وکړه. تر کمدرس له پاکستانه په تیره د هغو افغان کډوالو پر ایستلو هم اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د نیولو احتمال شته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دې سازمان د افغانستان څنګ په یو راپور کې چې بیګا نا وخت خپور شو، ویلي چې ښایي د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت زیاتیږي او ورسره په خلکو کې د معافیت اندازه کمه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا، د روان میلادي کال له پیله د شری د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9 مړینو راپور ورکړل شوی. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه، یعنی نږدې 15800 له 15 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د وحشي ژویو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد د وحشي ژویو د چاپیریال پر خوندي کولو او ساتنې ټینګار کړی دی. د سفارت پرون د مارچ په 3مه د دې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانستان د وحشي ژویو متنوع او بډای چاپیریال ته باید پام وشي. سفارت د بیلګې په توګه د بیساری واورین پړانګ او د مارخور ډوله غرسو یادونه کړې او ویلې دي چې هر ژوی د ځمکې د ایکوسیستم په ساتلو کې مهم رول لري. سفارت په ګډه د افغانستان د بیساری طبیعي میراث د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کړې. په افغانستان کې ډیری وحشي ژوي د څو لسیزو جګړو په ترڅ کې له منځه تللي او د واورین او پړانګانو په څیر ځینې کامیابه ژوي د انقراض له خطر سره مخامخ کړي دي. د پاکستان نوی صدر اعظم نن لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړی 22 شهباز شریف پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان لخوا د 15 دورې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شو. شریف داسې مهال د یوې ائتلافي حکومت د مشر په توګه کار پیلوي چې پاکستان له ډیرو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د فبروري د 8 په عمومي انتخاباتو کې ډېرې رایې د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د ځانګړو افرادو په توګه وګټلې، خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې نوی حکومت باید هغه ګوند یا ګوندونه چې ډېرې رایې ګټلې دي جوړ کړي. د مسلم لیگ نواز ګوند د پاکستان له پیپلز او یو شمیر نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد غواړي د اروپایي ټولنې د پراختیا په برخه کې ګام واخلي. او داسې مهال چې روسیا او چین په دې سیمه کې د نفوذ هڅه کوي، د لویدیز بالکان هیوادونه لکه مونتینګرو او بوزنیا هرزګوینا په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړي. انالینا بایربوک نن د مونتینګرو په پلازمینه پودګوریچا کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ ایوانوویچ سره په کتنه کې وویل، څومره ژر چې موږ د جیوپولیټیک اهمیت په دې زمانه کې د اروپایي ټولنې په توګه ځواکمنېږو، هومره مو په ګټه ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونو کې باوري چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مواردو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. په یو راپور کې به واوري چې له افغانستان سره به د پاکستان د نوي حکومت اړیکې څه ډول پرمختګ وکړي او په یو مرکه کې دا خبره چېړو چې د پاکستان د حکومت پر وړاندې کومې ستونزې پرتې دي.
مشکلات به ډیر مختوي او مشکلات به اولنې مشکل دا دي چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړي.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د افغان ښځینه ورزشکارانو ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کړې.
پس از حاکم سازی طالب ها
در طالبان و لبی ازلی واکمنه یو روز تا پیول دی روز یعنی منون کول دلی خزینه او اینجون ورزشکارانی دی چلوی برخه پی ایران پاکستان او افغانستان که بند پاتی دی.
پناری والو مسائل که باوری چه ده ملگر و ملتونو ده بشری حقونلوی کمشنر خبردارای ورکره چه که ده غزه جگره پراخشینو خواهی طول منزنی خطیط تا نوره پایلی ولری. پا دو همانی مایی که 25 دقیقې بحث لرو چې د پاکستان د نوي حکومت پر وړاندې د ننګونو اړوند بحثونه پکې اوریدای شي.
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورسو لومړی موضوع ته د روغتیا د نړیوال سازمان شمیرې ښایي چې په افغانستان کې د شری ناروغي شکمنې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو نوی راپور کې چې پرون خبر شو ویلي یوازې 13 د شری د ناروغي نږدې 1200 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. په عین حال کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان شری نیولې وای د ناروغي ماشومان سخت کمزوري کړې دي.
افغانستان کې د شری ناروغي کمساري زیاتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې د روان 2024 کال په لومړۍ دوو میاشتو کې د دې ناروغي 1109 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې لامل یې د 29 د مړینې خبر هم ورکړل شوې ده. WHO پرون خپل نوی راپور کې لیکلي یوازې 13 اونۍ د شری 1109 مشکوکې پیښې ثبت شوې او د دې ناروغي لامل د 15 تنو د مړینې خبر هم ورکړل شوې. د دې راپور پر بنسټ لدې 15 تنو یې درې په هلمند، دوه په کندهار او یو په سمنګان کې د دې ناروغي قرباني شوې دي. په مړو شویو کې دوه ښځې او پاتې درې له 15 کلونو کم عمر ماشومان خودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د فبروري میاشتې په دریمه اونۍ کې بیا د شری ناروغي 1113 شکمنې پیښې ثبت وې او د دې ناروغي له امله د شپږ تنو د مړینې راپور ورکړل شوی و. WHO زیاتوي د روان میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې د شری مشکوکو پیښو کې 80.5% له 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې ښځې دي. دا راپور داسې مال خبرېږي چې د 2023 کال په ورسیو کې د بشري حقونو څار سازمان په یو راپور کې وویل د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او پنجونو او ښځو د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. دې راپور کې راغلی وو روغتیایي ناورین په پراخه کچه د خوارځواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغیزمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان شری نیولې د خپلو کوچنیانو د بد وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د کندهار اوسیدونکي شریفه چې درې ماشومان شری نیولې او یو یې په روغتون کې بستر دی ازادي راډیو ته وویل الماس چې لور یې شری نیولې وایي د ناروغۍ یې کوچنۍ لور تر بستر رسولې لشری سربیره تنفسی کویدنولس او کانګو هغه نور ناروغي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په ورستیو کې په افغانستان کې د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان په دې اړه چې د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د شهباز شریف ټاکنه به د افغانستان په اړه د هیواد په سیاست کې کوم بدلون راولي کنه بیلابیل نظریات لري. ځینې شنونکي وایي دا ټاکنه د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پاکستان پالیسي نه بدلوي، خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې له امنیتي او سرحدي مسایلو پرته به د افغانستان پر وړاندې د پاکستان په سیاست کې تغییر راشي. شهباز شریف نن د پاکستان د صدراعظم په توګه لوړه وکړه. جزئیات یو ځل بیا د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د پاکستان د نوي صدراعظم په توګه د شهباز شریف لټاکل کې دوه وروسته هغه د دوشنبه پورز لوړه وکړه، خو له ټاکنې وروسته د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې د بدلون او نه بدلون په اړه بیلابیل نظریات شته. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي د صدر اعظم په توګه د شهباز شریف ټاکنه به ونشي کولای چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست بدل کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه عنایت الله اسحق زی وایي د پاکستان په بهرني سیاست کې مهمې پریکړې د دې هیواد پوس کوي او د ملکی حکومت بدلون په دې پریکړې کوم اغیز نه لري،
ځکه چې دغه خارجي سیاست د پاکستان د پوس دخوا تعینېږي. د پاکستان د پوس خارجي ستراتیژي چې د افغانستان لپاره تعینېږي هغه په هر توګه چې وي پاکستان حکومت باید عملی کی.
خود سیاسی چارو بل کارپوه او خبریال سمیع الله یوسف زی بیا وای شاید په امنیتی او سرحدي مسایلو کې د پاکستان د پوس پریکړې مهمې وي. خود نوی کابینه پر اتک سره احتمالا په نورو ټولو برخو لکه کډوالو، سوداګرۍ، افغانانو ته د ویزې ورکړه او یو شمیر نورو کې بدلون راشي.
د پاکستان خارجه پالیسی د افغانستان په اړه باندې او د هندستان په اړه باندې امنیتی مسایل دا وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهم تړه ده. هغه پاکستان پوج او د پاکستان استخبارات محاسبه کوي او کنټرولوي، خو بیا هم یو نظامی حکومت، یو دیکتاتوري حکومت، یو پوځي حکومت، یو موقت حکومت په نسبت باندې د یو سیاسي ګوندونو حکومت کې په اسلام آباد کې جوړ وی، هغه د دواړو هیوادونو د مشکلاتو ادراک او احساس په بهتر ډول کولای شي.
شهباز شریف چې پرون د اکثریت رایو په ګټلو پاکستان نوې صدر اعظم وټاکل شو، د مسلم لیگ نون له رهبرانو او د نواز شریف ورور دی. یو شمېر نور کارپوهان بیا په دې اندي چې شهباز شریف د خپل حکومت ولې په چارو کې لبی لا بیلو سنځو سره مخ دی. دوی وایي دا سنځه له تحریک طالبان پاکستان نیولې او بیا د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر جوړې دوه رسیږي. په ښکار ورسته یو نږدې دوه کلونو کې د پاکستان اړیکې د طالبانو له حکومت سره چندان خینه بریخي. اسلام آباد ادعا کوي چې د ټي ټي پی وسلوال په افغانستان کې امن پټنځایو نه لري او تر څنګه د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډله سمانه ده ځپلې. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې او تل یې ویلي چې د نورو هیوادونو د امنیتي ناکامۍ مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی. وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د پاکستاني پوځ او طالب ځواکونو ترمنځ څو ځل په تورخم، سپین بولدک، انګور اډه او کونړ کې نښتې هم شوي او د دې تر څنګ له پاکستان سره د افغانستان لارې هم تړل شوي چې مسؤلیت یې دواړو لورې په یو بل اچول دی. له پاکستان د 1.1 میلیون افغان کډوالو اخراج بله پریکړه ده چې د اړیکو د ترینګلتیا په پایله کې نیول شوي او د 2023 کال له نومبر راهیسې تر اوسه له پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج لا هم روان دی.
د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه د شهباز شریف له لوري وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو د څرنګوالي په اړه تحلیل مو اوریده. شهباز شریف داسې مهال خپل 15 کلنه کاری دوره پیلوي چې پاکستان له سختو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دی. امنیتي ستونزې هم له پامه نشي لرې کېدی. د ازادي راډیو د مشال څنګه لکتونکو داوود خټک سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې آیا د پاکستان د حکومت بخپله 15 کلنه دوره بشپړه کړي؟
په ظاهر خو حکومت به دوام وکړي، ځکه چې شهباز شریف سره پیپلز ګوند یعنی د بنظیر بټو یا د غې د خاون میړه آصف زرداری چې هغه به ولسمشر جوړیږي، د هغې پیپلز ګوند ورسره ملګری دی او دی په هغه کې پارلیمان کې اکثریت لري، نو دوام خو به وکړي. خو مشکلات به ډیر مخته وي او مشکلات به اولنې مشکل دا دی چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړوي، احتجاجونه به کوي، جلسې جلوسونه به کوي، دننه به هم قانون سازی نه کیږي، دا به یو مشکل عمل وي دی لپاره. بل دا ده چې تر ټولو غټ چیلنج هغه دا دی چې د پاکستان اقتصاد د شهباز شریف لپاره لوی چیلنج دی. د نړیوال بینک سره، انټرنیشنل مانیټری فند سره د پاکستان به خبرې ترې اوسکیږي، یعنی اولنې قدم به شهباز شریف ته دا اخستل وي. اوس په اغې تر مخه به پاکستان ډیر سخت شرطونه نور لګي، پاکستان کې به نور ګرانی راځي.
په پارلمان کې د عمران خان پلویان کولای شي چې د شهباز شریف لپاره ستونزې جوړې کړي.
په پارلمان د نه د عمران خان ک یوازې د عمران خان ګوند شي، نو هغه دومره ستونزې به نشي جوړوي. خو بیا هم لکه پرون او نن چې مونږ وکتل چې شهباز شریف چې پرون خپلې خبرې کوي، یعنی تقریر یې کوي په پارلیمان کې، نو د تحریک انصاف ګوند پلویان چې دی، غړي چې دی، هغه ولاړو او هغې چغې نارې والي، نو هیڅ چا د شهباز شریف آواز نه اورید. اوله خبره خو دا هم دومره لویه خبره ده،
دا په لومړۍ
او دویمه ورځ دا دومره لویه خبره نه ده کیږي. خو لویه خبره دا ده چې آیا شهباز شریف به وکولی شي چې قانون سازی به وکړي، په داسې حالاتو کې ځکه د یو قانون پاس کوو د پر سمره اکثریت پکار وي بیا د اغه مخالفت سمره پکار
دی اکثریت تم کتن وکي درې لدریو دوه برخې بیا
لدریو دوه برخې دی اغه اکثریت شاباس شریف ته تر څه حد پورې حاصل وي خو بیا د پیپلز ګوند نه علاوه د دې سره د متحده قومي موومنت غوندې ګوندې په ملګرتیا کې چې اغه تاریخ دا پاتې شوی دی چې هر کله چې د اغه مقصد نه پوره کیږي نو اغه اواز چې موږ در سره نیو مرګري نو دا بلکې زه تاسو ته د کلیوالو په اصطلاح کې چې اویم چې دا بلکې د ارټ د لوټکو په شان اوړي راوړي
د عمران خان د ګون پلویان له پارلمان نه بهر په سیاسي کچه د ټوله هیواد په کچه زیات دي هغه به وکولای شي چې دومره اعتراضونه او مظاهره راوباسي لکه تیر ځل چې د پاکستان حکومت یعنی د سقوط مرحله ته ورنږدې کی
هغه حال ته خو به اونرسي ځکه چې د نهم مئی که تاسو ذکر کوئ د مئی د نهمې واقعي ذکر کوئ نو په هغه کې ډیر زیات تاوتریخواله شوی او په فوجي چاونې باندې خلک ورغلی وو ډیر ځایونو ته نقصان د پاکستان د ریډیو امارت سوځولې وو هغه حال ته خو به اونرسي خو که د انټرنیشنل مانیټری فنډ سره د لوزنامې نه پس په پاکستان کې نوره ګراني راځي چې خلک د مخکې نه د ګرانۍ نه ډیر زیات تنگ دي نو د تحریک انصاف به د خلکو به ورسره مرسته ډیره حاصلې هر کله چې دی احتجاج کوي نو د دې د وجنه به شاباش شریف حکومت ته ډیر مشکلات جوړیږي
د ازادي راډیو د مشال څنګه کتون کې داوود خټک چېله ازادي راډیو سره خبرې کولې
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
ته ازادي راډیو خبراوني اورې قدر من اوریدونکو رسره اوسې د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د منځنی ختیځ کړکیچ ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک خبرداري ورکړی چې ک د غزې جګړه پراخ شي نو ټول منځنی ختیځ ته بناوړه پایلې ولري په عین حال کې د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر کمال هاریس په غزا کې د جګړې د بندیدو غوښتنه کړې او له اسرایلو نه غوښتي دي چې د کله بندې شوی سیمې ته چې د دې په وینا له بشري بحران سره مخامخ ده د زیاتو بشري مرستو د رسولو په برخه کې نور اقدامات وکړي د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورکوي په غزه کې د جګړې پراخې دوه مخنیوي ضروري او خبرداري ورکړل چې د رواني جګړې لمن پراخ شي ټول منځني ختیسته به ناوړه امپایلي ولري خغلی تورک په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په غزه کې روانه جګړه چې د اکتوبر پر 8مې نیټه د اسرائیل پر جنوب د حماس ډلې د وسلوالو په برید سره پیل شوه لا د مخې لمن څنګه لورو هیوادونو ته غزیدلې ده امریکا او اروپای ټولنه حماس دی وی تر هغه ډلې په توګه پیژني د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وویل د تجربه اندېښنه لري چې د دغه جګړې لمن پراخ شي نو د منځني ختیځ پر هر هیواد او له هغه لري پر نور بخپل اغیز امپری باسي خغلی تورک د لبنان په جنوب کې د اسرائیل حزب الله او نور ډلو ترمنځ په ذکر کې ډیر د اندېښنې وړ بالا او زیاته کړه چې اړتیا ده د رواني جګړې د لا پراخې دود مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي په غزه کې سخت دریز حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ له رواني جګړې سره هم مهاله د ایران لملاتړه برخمنې د لبنان د حزب الله او اسرائیل ترمنځ هم پر یو بل د بریدونو لړۍ پیل شوې چې هغه د دوی دواړو ترمنځ د 2000 کال رئیس تر ټولو پراخ بریدونه ګڼل کیږي په عین حال کې امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کمالا هاریس له اسرائیل څخه وغوښتل چې غزې ته د زیاتو مرستو رسولو لپاره نور اقدامات وکړي ځکه د دې په وینا غزه له بشري ناورین سره مخ ده میرمن هاریس چې په الاباما کې د 1955 کال د سولې ایز لاریون د ځپلو د کلیزې په مراسمو کې څرګندونې کولې دغه راز وویل چې په غزه کې باید سمدستي اوربند وشي تر څو غزې ته د بشري مرستو رسولو تر څنګ د حماس له لورې د یرغملو خلاصون یقیني شي پر اسرائیل د حماس له لوري په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او شاوخوا 240 نور دې ډلې يرغمل کړي دي. پر غزې چې حماس پر کنټرول لري، د اسرائیل د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د سیمې د روغتیايي چارواکو په وینا له 10000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر تیرونی وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا جنګي جنایتونه ترسره شوي چې باید وڅېړل شي او له عاملانو سره حساب کتاب وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ازادۍ رادیو خبرونه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په 12 شپګ نوي متره منځنۍ چپه خبري د سهار په شپګو بجو د ازادۍ رادیو خبرونه په 19 یويشت او 25 متره لاندو چپو پیلېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو سازمان غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر د طالبان نړیوالو محکمو ته وروپیژندل شي. د سازمان چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په خپل اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت بندیزونه د جنسیتي تبعیض د بنسټیز کولو او له ټولو سکتورونو د ښځو د ایستلو هڅه بولي. په افغانستان کې دننه یو شمېر ښځو او نجونو هم ازادۍ راډیو ته ویل چې له تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو راهیسې ژوند په تیاره او محرومیت کې تیریږي او طالبان په سیستماتیک ډول د ښځو د څنډې ته کولو په هڅه کې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو بنسټ د یک شمې پورز دی ویلامي په خبرولو سره د نړیوالو محکمو څخه د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو د سیستماتیک تبعیض د څېړلو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ په افغانستان کې د خزو انجنونو خپل سری نیونو ته په اشاره سره د طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې دا کول شي د عدالت د ټینګښت لامل شي او د مافیات کلتور پای ته ورسوي. په ویلامي کې راغلي چې افغانستان د خزو په وړاندې د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ګډون د بشري حقوقو په اوو مهمو نړیوالو کنوانسیونونو کې شامل شوی او اړ دي چې هغه مراعات کړي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان وایي طالبانو په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې په سیستماتیک ډول ښځې او نجونې له ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو څخه بې برخې کړي او د بشري حقوقو له کنوانسیونونو سرغړونه کړې ده. د دې بنسټ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې طالبان د جنسيتي تبعیض او جنسيتي اپارټایډ په بنسټیز کولو سره د دوی د محدودیت لګیدونکو فرمانونو له حساب پر کولو احساس نه کوي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعانو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د مخنیوي د کنوانسیون لغړو هیوادونو غوښتي چې د سیاسي خبرو اترو په پام کې نیولو پرته د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو د رژیم پر ضد دوسیه پرانیزي. د بشري حقوقو یو شمېر فعالان ښځې او افغان نجونې په دې باور دي چې د اوسنۍ وضعیت دوام به د افغان ښځو راتلونکی تیار کړي. پریسار احمدی چې د هرات ولایت اوسیدونکو او لزده کړو به برخې شوې ده، ازادي رادیو ته ویل
در موقعیتای
په داسې شرایطو او جوړښت کې چې ټولنی سکتی باید مساوي وي، له پد مرغه د غیر مساوي چلند د خصوص سره ډیر دی او دوی سره په سیستماتیک ډول تبعیض کیږي. کله محرومیتونه هم داسې دوام وکړي د پرمختګ پر ځای به وروسته پاتې کیږو او هیڅ فردي، کورنۍ او ټولنیز پرمختګ به ونه لرو.
چې فردي هتا نه میتونیم داشته باشه.
د سیری په نوم لزده کړو وی بری به برخې شوې انجلۍ ازادي رادیو ته ویل
به فلانا ما د
څو کال کېږي چې موږ له زده کړو به برخې یو او ټول جوان مو زده کړې کوي، خو موږ رخصت یو. دا ډیره دردون کې دا ځکه موږ زده کړه نه شو کولای او دا د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا یو جنسیتي تبعیض دی
و ای خیلی دردواره به ما.
د بشری حقوقو فعال نجيبه سنجر هم پر ټولو افغانانو په ځنګړې توګه پر خزو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه له بشری حقوقو څخه سرغړونه او د طالبانو له لوري سیستماتیک تبعیض بولی او وایي چې طالبان د بشری حقوقو هیڅ قانون تجمن نه دي. هغه ازادۍ رادیو ته ویل
هر
هغه څه چې د نړیوالو میثاقونو له نظره له بشري حقوقو څخه سرغړونه وي د طالبانو د تعریف او تفصیل له مخې رسم او رواج شریعت دی او هیڅ نړیوال قانون یا تړون طالبان دې ته نه اړ باسي چې دغه قانون ومني، نو له همدې وسیلې طالبان خپل ځان په ګټه کار اخلي.
په 2020 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسه طالبانو د جلا فرمانونو له لارې ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو، کار او سیاست څخه بې برخې کړې او د هغوی پر کار، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو او په ټولنه کې د هغوی پر راڅرګندېدو سخت بندیزونه ولګول. د غراز یې په تیرو دوو میاشتو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو دغه بندیزونو پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولې دي، خو د طالبانو حکومت تل دغه موضوعات د افغانستان داخلي مسایل ګڼلې دي.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو سازمان غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر د طالبان نړیوالو محکمو ته وروپیژندل شي. بلخوا د شنبهای ارغوانی غورځنګ غړونن په کابل کې په یو سرپټی ځای کې د یوې ترازی غونډې په ترڅ کې د افغان خزینه ورزشکارانو ستونزو ته د رسیدنې او پاملرنې غوښتنه وکړه. د دغه غورځنګ مشر مریم معروف اروین ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته افغان خزینه ورزشکاران په هیواد کې دننه او په ایران او پاکستان کې لګانو ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. پاین حال کې په دې وادونو کې یو شمیر افغان خزینه ورزشکارانو هم ازادي رادیو ته ویل چې لامنیتی ګواښونو له ورزشي تمرینونو د لریوالي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
زنان افغانستان هرگز تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیستند. طالبان باور دارند که ورزش زنان در تضاد با
دوشنبه های ارغوانی پونوم غورزنگ یو شمیر اعتراض کوونکو خزینه ورزشکارانو د دوشنبه پورس په کابل کې په یو سرپټی ځای کې اعتراض وکړ او د خزینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. هغوی د مارچ اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په درشل کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له بې ځلي واکمنۍ وروسته ښځې له ورزشي ادارو څخه ایستل شوې او اوس په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د یاد غورځنګ مسؤلې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
پس از حاکم سازی طالب ها در
طالبانو لبی از لی واکمنه یو روز تا پتیرو نگده دره و کلونو که افغانی طولنه که یو لدی روز یعن منون که لدلی خزینه او اینجون ورزشکارانی دی چلوی برخه ای پیران پاکستان او لبد مرغه پا افغانستان که بنده پاتی دی. دوی لامیتی گواخونو دی طالبانو لگواخونو کورانه تاوتری خواله او اجباری وزنو او دی خپل ناصرگان در اطلون که پا اره لنا امیده چخه کریگی
دشنبه های ارغوانی غورځنګ غړو په خپل اعلامیه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې بند پاتې خزینه ورزشکارانو ته د بشر دوستانه ویزو د ورکولو غوښتنه هم کړې. دوی دغه شان د فوټبال له نړیوال فدراسیون یا فیفا او د المپیک له نړیوالې کمیټې وغوښتل چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د بدني روزنې پر ریاست او ورزشي فدراسیونونو فشار راوړي چې د خزینه ورزشکارانو لپاره د ورزش او په سیالیو کې د هغوی د ګډون زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان د ورزشي ادارو چارواکو تازه د ښځو او نجونو د ورزش په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د مناسب چاپیریال له برابرولو وروسته به ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه ورزشکارانې چې په افغانستان، ایران او پاکستان کې ژوند کوي ازادي راډیو سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې کړې. له دې ډلې روینا چې د جوجیتسو ورزشکاره ده او اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي وویل
له دې امله چې موږ ورزش نشو کولی دې کس موږ پر مورال ډېر اغېز کړی دی. په لومړي سر کې کله چې زموږ کلب وتړل شو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ شو. زه ناهیلې یم چې هېچا زموږ ملاتړ نه دی کړی او زموږ اقتصاد هم ښه نه دی چې وکولی شم بهرني هېواد ته ولاړه شم.
یوه بله ښځینه ورزشکاره چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وایي دوه میاشتې کېږي چې له افغانستانه وتلې او ایران ته تللې ده. نوموړی له افغانستانه د وتلو د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوازینۍ هیله مې همدغه وه چې د ورزش په برخه کې زه وکولی شم پرمختګ وکړم. ډېر سخت افسرده شوی وم، هېڅ مې نه خوښېدل، چېرته تګ مې نه خوښېده، فقط همدا کور په کونج کې به ناسته وم. هغې ورځې نه تر ننه پورې ما تمرین نه دی کړی.
ارزو احمدی د جوجیتسو ورزشکاره چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې په کډوالۍ کې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
موږ په پاکستان کې له تمریناتو څخه لري یو ځای او اسانتیاوې نشته. زه نشم کولی چې د کلب فیس ورکړم. د ناڅرګند ژوند او راتلونکي سره مخ یو. زه د المپیک له نړیوالې ادارې څخه غوښتنه کوم چې مهرباني وکړي زما په څیر میرمنو او هغه چې موږ سره په یو کتار کې دي مرسته وکړي.
افغانستان کې د طالبانو لبی ازلی واکمنۍ راهیسې هغوی پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګوه. چې په دې سره یو شمېر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې، خو یو شمېر یې لا هم په خپل هیواد کې له بې برخلیک وضعیت سره مخامخ دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې د پاکستان د وروستیو سیاسي تحولاتو په